تكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. گران و قدر من آوریدون کزمور سلامون اونی که پیرزو یعنی و منی ده تهران راژیو لسارانه و ساتا اخبروانی سر زلی از غرابی دی سر دمالگر و ساسو پا خدمت که ازیر سیویو پا دی هیله چه ده اخبروانی ترپای از مور سر ملاو وسی ننده یک شنبه و راز ده یوزر و سلور سوا دریم المریز کال ده دلوی یا سلوغی ده میاشی اتوشتم نیتا ده چه ده دوزر سلی روشتم میلادی کال ده فبوری لشپار سمی او ده یوزر و سلور سوا شپور سلوشتم قمری کال ده شعبان ده میاشی لول سمی نیتی سر سمون خوری قدر من آوریدون کلا معمول سر سم بلومرای تاست ده ایران افغانستان سیمی او نری تازه خبرونه وران دیسی ور پسی با هم ده سیاسی تبصیره پا برخه که پا دی بندی بحث وکرو چه اسرائیل رژیم ده اردن ده سین پلویدیز غاره که کومی مخی تاقیبوی ده پروگرام پا دوام که با هم ده شانی نوزول ترونوان لاندی یو مطلب واوری بیا با ده اسلام و غزی ترونوان لاندی زنگر اخپاروان در توران دیسی و پا پاکی با هم ده تلپاتی وجمه اخپاروان تا غرسی چه ورسر باز موش ده نن ورزی سارنه یا ساتا پروگرام ختم سی و موش با هم ساسو لحضور رخصت سو یادوانو کم چی www.parsday.air/ps از موش ده پانی درک ده او پشتو نهنیوی at yahoo.com هم از موش ایمیل ادرس ده تاسو لدی لاری کولای سی خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې از موږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر امان ته روان شو. حزب الله غورځنګ وایي چې د ایران تیارې د ناستې مخنیوي د لبنان سپکاوی دی. افغان کډوال وایي چې د پاکستان دولتي روغتونونو کې مو درملنه نه کیږي. اروپایي وادونو ته د ټرمپ د مرستیال سختې خبرې د جرمني او اوکراین غبرګون پارولي، او زلنسکي وایي چې د امریکا او روسیه ترمنځ د اوکراین له ګډون پرته هیڅ ډول هوکړه ورته د منلو نه دی. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی د هند د بهیرې د څنډو هیوادونو په اتمه غونډه کې د ګډون په موخه د یوې جکپور پلاوي په مشرۍ عمان ته راهي سو. د هند د بهیرې د څنډو هیوادونو اتمه غونډه د عمان، هند او سنگاپور په ګډه کوربتوب سره د سمندري همکاریو تر شعار لاندې ترسره کیږي، چې پکې د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي. ټاکل سوی ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې وینا وکړي او بیا د ګډون کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا جلا کتنې ترسره کړي. د پنجشنبې په ورځ د ایران الوتکه د لبنان د پلازمینې په هوایي ډګر کې د ناستې اجازه ترلاسه نه کړه. د حزب الله غورځنګ د سیاسي شورا مرستیال دې پیښې ته په غبرګون کې ټینګار کړی چې دا کار د لبنان د هیواد سپکاوی او د لبنان په حکومت باندې د امریکا د غوښتنو تپل دی. د لبنان د حزب الله غورځنګ د سیاسي شورا مرستیال محمد قماطی په دغه هیواد کې په لاریون کې په ګډون سره وویل، موږ د مظاهره کوونکو په خلوص باندې درود وایو. حیحات من نزله په تاریخ کې زموږ شعار پاته سوی. هغه زیاته کړه، موږ صبر کوو صبر کوو صبر کوو، خدا صبر هم اندازه لري. د لبنان حکومت باید د اسرائیل او د امریکا زورویانو ته تسلیم نسی. قماتی وویل، موږ دا نسو منلی چې هیواد مو د امریکا او د اسرائیل رژیم د نیواکرو تر ولکې لاندې وي. هغه زیاته کړه چې ایران زموږ ملګری هیواد دی، هیڅکله د بهرنیو فشارونو ته نه تسلیمیږو. د حزب الله د سیاسي شورا مرسیال د لبنان چارواکو ته په خطاب کې ویلي، تاسو که د تسلیمېدو په لټه کې یاست باید پوسئ چې خلک د امریکا او اسرائیل رژیم په وړاندې د ذلت او خوارۍ سیاست نه مني. قماتي یادونه وکړه چې د غورځنګ د لبنان له جنوب څخه د سیونیست رژیم د شاتګ مسله هم تعقیبوي او د لبنان د حکومت جوړجاړی نه مني. نن مازدیګر د لبنان په مختلفو سیمو کې خلک سړکونو ته راوتلي وو، او د ایراني الوتکو د نه پرېښودلو په خاطر د حکومت امریکا او اسرائیل په خلاف شعارونه ورکول چې د لبناني پوځیانو له ځپان د غبرګون سره مخ شول. د لبنان لومړي وزیر نواف سلام دوې ورځې مخکې د دې هیواد لارو او د ترانسپورت وزیر فایز رسامنی ته امر وکړ چې ایراني الوتکو ته د ناستې اجازه ورنه کړي. سیونیستي رژیم لبنان حکومت ته ګواښ کړی و چې ایراني الوتکو ته د ناستې اجازه له ورکولو ډډه وکړي. بل خبر دا چې د مسیر ورسپانې له راپور سره سم د پاکستان په پلازمین اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکزی شار پېښور کې مشت ځینې افغان کډوال وایي چې په دولتي روغتونونو کې نه درملنه کیږي او په شخصي روغتونونو کې ترې زیاته پیسې اخیستل کیږي. له تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان خپل اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی، او دې اقتصادي ریکارډ په دغه هیواد کې د مشتو افغان کډوالو ژوند هم اغېزمن کړی دی. د اسلام آباد د پمز روختون ویان ډاکټر مبشر وای، هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نو د پاکستان د قانون له مخې تر لومړی طبي کتنې او درملنې پس نور درملنه نسی کولای، خو د پی او آر کارت لرونکي کډوال بیا درملنه کولای سي. قزاقستان د ترانس افغان پروژې د تطبیق لپاره نورې خواوې هڅوي. د قزاقستان د ترانسپورت وزارت پرون شنبه ویل د دوی د ریلارو د ملي شرکت کی تی زی رئیس دامیر کوجا خامیتوف پاکستان ته تللی دی چې د ترانس افغان کوریدور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورت او لوجستیک له کمپنیو سره خبرې اترې وکړي. د افغانستان له لارې د ریل ګاډی په وسیله د ازبکستان او پاکستان د نښلولو د پروژې موافقه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د پخوانی حکومت پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک سوه. د دې 1500 درو اویا کیلومتر ریل لاری د جوړولو لګښت څه باندې 3.5 میلیارد ډالر اټکل سوی دی. د پلان له مخې دغه پټلۍ به له مزار شریف څخه تر غلام خان بندر پورې وغځول سي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وینس چې د جمعې په ورځ د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې ګډون کړی و په اروپایي وادونو باندې په سختو نیوکو سره دغه غونډه کې ګډوډي رامنځته کړه. هغه په یاده غونډه کې په خپلو ویناو کې په اروپایي وادونو تور ولګوله چې د خپلو خلکو په ارادې باندې سترګې پټوي، د ټاکنو پایلې ته غاړه نه ایږدي او د غیر قانوني کډوالۍ سره د مقابلې لپاره هیڅ اقدام نه کوي. اروپایي چارواکو تمه درلوده چې د ټرمپ مرستیال جی ډی وینس د اوکراین د جګړې او له روسیې سره د اړیکو او په اروپا کې د امریکا د پوځي حضور د راتلونکي په هکله د واشنګټن دریځونه روښانه کړي. هاخوا بیا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز په یاده غونډه کې د ټرمپ د مرستیال د خبرو په ردولو سره په دې باندې په ټینګار سره چې د جرمني خلک د خپل هیواد د ډیموکراسۍ په اړه پریکړه کوي خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې ممکنه د آزادۍ د توندلارو لخوا له منځه یوړل سي. هغه همداشان د جرمني په داخلي چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره په مخالفت سره وویل چې د جرمني اکثره خلک د دې هیواد د الټرنیټیو ګوند سره چې د نازیانو ستاینه کوي مخالفه دي. دا په داسې حال کې دی چې په امریکا کې د ټرمپ له واکمنېدو وروسته د هغه مرستیال او د فدرال د کارندوالۍ وزیر ایلان ماسک په جرمني کې د الټرنیټیو د توک کمپالی ګوند څخه په ملاتړ سره د دې واد د حکومت په خلاف لمسونکي کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مونیخ امنیتي غونډې ته په خپله وینا کې په غیر مستقیمه توګه ترامپ ته په خطاب کې خبرداري ورکړ چې له روسیې سره د امریکا هر ډول هوکړه د اوکراین د ګډون پرته د منلو نه دی. هغه له اروپایي وادونو څخه غوښتنه وکړه چې خپلواک پوځ په جوړولو سره په امریکا باندې خپل امنیتي او پوځي پیلتیا ختم کړي. زلنسکی زیاته کړې ده چې اوکراین هیڅکله د پردې تر شا د کیف له ګډون پرته هوکړه نه مني. دا د ټولو اروپا خبره ده. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې او اوکراین لپاره د امریکا استازی کیت کلاګ په مونیخ امنیتي غونډه کې خبري اعلان ته ویلي دي چې اوکراین نه ماسه و نور اروپایي وادونه به د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې حضور نه ولري. هاخوا بیا د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس د دې خبري په خبرګون کې ویلي چې کدا اوکراین په سر د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې اروپایي اتحادیه بایکاټ سي، له امریکا سره به د اروپا اړیکې د تل لپاره بدل سي. هغه زیاته کړې ده چې دا مسله د اروپا او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یوه تاریخي شیبه ده. لا هغه وروسته به اروپایي وادونه خپلې تګلارې په بشپړه توګه بدل کړي. بلومبرګ رسنۍ د روسیې له ولسمشر پوتین سره د ټرمپ تر تلیفوني تماس وروسته په یوه مطلب کې ولیکل چې په امریکا باندې باور نسی کېدای ځکه چې امریکا د خپلو ګټو لپاره حتی خپل نږدې ملګري هم خرڅوي. سیونیستی رژیم د لبنان د حزب الله غورځنګ د هوایي ځواک د قومندان د ټرر ادعا کړې ده. د سیونیستی رژیم پوځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې ادعا وکړه چې د لبنان د حزب الله غورځنګ د هوایي ځواکونو یو قومندان عباس احمد حمود یې ټرر کړی دی. د دې رژیم د جنګ وزیر اسرائیل کاتس د دې خبرې په تاییدولو سره ادعا کړې ده چې موږ هیڅکله اجازه نه ورکو لبنان څخه یو بې پیلوټ الوتکه هم اسرائیل رژیم لوري ته الوت وکړي. د المایادین له راپور سره سم د لبنان په جنوب کې د عام وګړو یوه ګاډۍ د سیونیس رژیم له لوري په نشه شوې ده چې پکې دوه عام وګړي شهیدان سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. د ویرمونت سیناتور د ویرمونت ایالت سیناتور برنی سندرز د ډونالد ترامپ د ادارې د کړنو په غبرګون کې اعلان کړی چې هغه امریکا د استبدادي یعنی دیکتاتوري په لور رهبری کوي. سندرز رسنیو ته وویل چې ترامپ او جمهوری غواړي د تعلیم، روغتیا، پاملرنې او کور لګښتونه کم کړي. هغه زیاته کړه آیا تاسو پوهیږئ چې دوی د دې لګښت کمولو سره څه کول غواړي؟ د نوموړي په وینا موږ د لسو کلونو په موده کې د میلیاردونو ډالرو په اړه خبرې کوو. دوی غواړي د ایلان ماسک او میلیاردري طبقې لپاره د مالیاتو پراخه وقفې چمتو کړي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د سفیرانو د یوې ډلې له لوري د فلسطین په اړه د امریکا د پلان سره سخت مخالفت سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د عربو هیوادونو د سفیرانو له یوې ډلې سره د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت په غزې ترنګ کې د فلسطینیانو د ایستلو له هر ډول پلان سره په کلکه مخالفت وسو او هغه یې له نړیوالو قوانینو سره سرغړونه وبلله. له سوریه څخه خبرونه وایي چې د جولانی پورې اړوند بهرنیان اسورو په سوریه کې 2000 کورونا ضبط کړي دي. رسنیو د خبرو سرچینو له قوله ویلي چې په ابو محمد الجولانی پورې تړلو بهرنیان اسورو په دمشق او حلب کې د سوریه د اطباو څخه باندې 2000 کورونا ضبط کړي دي. دا او د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت اژاغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدونکو، سیونیس رژیم په لویدیځه غاړه کې کوم ناوړه اهداف تعقیبوي؟ دا زموږ د نن ورځې د سهارنۍ تبصرې عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. سیونیس رژیم د لویدیځې غاړې په بیلابیلو سیمو کې خپلو وحشیانه بریدونو ته په تېرو اونیو کې دوام ورکړی دی. سیونیس رژیم په غزه کې د اوربند تر څنګ په لویدیځې غاړې په تېره بیا په وروستیو ورځو کې په پوځي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. فلسطینی سرچینو اعلان کړی دی چې د سیونیس رژیم بې پیلوټه الوتکې په لویدیځه غاړه کې ټول کرم کمپ په نښه کړی او د سیونیستي پوځیانو نور ځواکونه د جنین ښار ته وردننه کړي دي. دغو سرچینو په تل کرم ښار او د هغه په څنډو کې د شلمې ورځې د حملو د دوام خبر ورکړی او زیاته کړی ده چې یرغلګرو د تل کرم کمپ ته څیرمه کورونه خپل کنټرول لاندې راوستي او په یوه پوځي قرارګاه بدل کړی ده. سیونیستین یوه گروه د اوسیدونکو معاصره سخته کړې، هغوی له سیمې څخه له وتلو منع کړي تر څو خپل ضروري شیان راوړي. دغه راز د جنین په ښار او د هغه په کیمپ یې د شپږویشتمې ورځې حملو ته هم دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د یرغلګرو د بریدونو له امله 25 تنه شهیدان او په لسګونو نور ټپیان سوي او دغه راز یې ودانۍ او ساختمانونه هم ویجاړ سوي دي. په عین حال کې د فلسطین د سری میاشي ادارې اعلان کړی چې د بیت المقدس په المنیا سیمه کې د فلسطینیانو په کورونو د میشتو فلسطینیانو د هم د میشتو سیونیستانو د حملې په نتیجه کې یو شمېر کسان ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي دي. له بلې خوا سیونیستي پوځ د لویدیځې غاړې په شمال کې د جنین ښار ته نور پوځي تجهیزات او پوځیان استولي دي. د فلسطین سرچینو هم په بیت لحم ښار کې د الدهشیه په کیم د سیونیستي پوځیانو د نوې حملې خبر ورکړی دی. د سیونیستي رژیم درېمې جنګي لوا د لویدیځې غاړې په شمال کې د جنین تول کرم او توباس په نومونو په دریو بیلابیلو سیمو کې پوځي حملو ته دوام ورکوي او د سیونیست رژیم د داخلي امنیت اداره شاباک هم له پوځ سره په دغه عملیاتونو کې ګډون لري. سربیره پر دې په وروستیو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پوځ د لویدیځې غاړې په شمال کې په یو شمېر میشت ځایونو کې خپل ازغروال پرسونل پر ځای کړي. سربیره پر دې په وروستیو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پوځ د لویدیځې غاړې په شمال کې جنگی جټانو هم کار اخیستی دی. د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 28مه په غزې ترانګه کې د فلسطین د مقاومت د ډلو لخوا د الاقصا په نامه د عملیاتو له پیلېدو وروسته د سیونیس رژیم لخوا تر سره سوي نسل وژنې جنایتونه نن د لویدیځې غاړې په شمال کې چې د فلسطینیانو د پراخې بې ځای کېدو شاهد دی تر سره کیږي. سیونیستي پوځ د لویدیځې غاړې په شمال کې د فلسطینیانو په کیمپونو کې لا فعالو فلسطیني ډلو او سازمانونو سره د مقابلې او د سیونیستي مشځایونو په خلاف د فلسطینیانو د هر ډول اقدام د مخنیوي په موخه خپل پوځي حملې سختې زیاتې کړې دي. د سیونیستانو بل ناوړه موخه د لویدیځې غاړې په شمال کې د فلسطینی کډوالو د کرکیچ غځول دی. د سیونیستانو له وحشیانه بریدونو سره سره د فلسطین د خلکو له لوري نه یوازې د مقاومت ډلې سره د هغوی ملاتړ او همکاري درېدلې نه ده، بلکې په لویدیځه غاړه کې د حماس ډلې محبوبیت اروز تر بلې په زیاتېدو دی. په داسې یو حالاتو کې سیونیس رژیم د فلسطین د مقاومت په وړاندې د مایوسۍ او په غزه کې د خپلو دسیسو او شومو اهدافو د ناکامۍ په نتیجه کې په لویدیځه غاړه کې د کړکیچ رامنځته کولو ته مخه کړې ده. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د لویدیځې غاړې په شمال کې د اسرایلي پوځ ویجاړوونکي عملیاتو په دې سیمه کې د فلسطیني کډوالو کمپونه بې ځای کړي او څو ځله د خلکو د بې ځای کېدو لامل ګرځېدلی دي. په زوره د فلسطینیانو د بې ځای کولو هڅه په غزه کې د مېشت ځایونو د پراخولو لپاره د سیونیستانو د پلان اصلي هدف دی چې تر اوسه نه دی ترلاسه شوی، او همداشان سیونیست رژیم اوس غواړي د اردن په لویدیځه غاړه کې د خلکو په بې ځایه کولو سره هلته هم سیونیستي ښارګوټو جوړولو ته زمینه برابره کړي. د غزې جګړې وښودله چې د فلسطینیانو هویت به د بې ځایه کېدو او نسل وژنې په واسطه له منځه لاړ نه سي. له همدې امله د لویدیځې غاړې د جګړې په ګډون د فلسطین د بې ځایه کېدو او جګړې او نسل وژنې ټول پلانونه د پیل څخه د مخه ناکامه کیږي. دا او د نن ورځې سیاسي تفسیره. در منو اوریدونکو www.parso.de/ps زموږ د پانې درک دی. وس په هم تاسو ته د شانې نزول ترونوان راندې د رڼا سرچینې د خپرونې یو تازه برخه وړاندې سي. لا غوړسته به زموږ خپرونه دوام وکړي. زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړي.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لنننی یو سلشلم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د قرآن کریم د عنکبوت د مبارکې سورې له شپیتم تر دوه شپیتم پورې د آیتونو د شان نزول په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
پاگو دوستانو د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل زمانه تر ټولو کړیدل او مظلوم شخصیت ګڼل کیږي. سختیانو هغه لکه د پولادو ټینګ او کله کړي وو چې د پیخو په تیزی هوا کې هیڅ کله هم سرټټی نه کوو. ساده ژوند او صفا زهد او اخلاص لخکولا او تشریفات او د دنیا له پړک پړک څخه ډډه کولو له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم څخه داسې لوی مقتدا او پیشوا جوړ کړی و چې د ټولو خو په زیلو لرونکی وو. هغه په یوې شیبې کې د دنیا درست شتمنۍ ترلاسه کولی شوې، خو له دغو ټولو صفتونو سره سره په ځینو شپو ورځو کې به له لوږې پر خېټې کاڼي تړل، یعنی لوږه به یې زغمله. کله هم درې میاشتې تېرېدي او په خپل کور کې به یې نه د خوړو او نه د ډوډیا د پخولو لپاره اور نه بلېده او د دوی یوازینی خواړه خرما او اوبه وې. د هغه لباس هم د هغه بزرګوار له خوړو لخه نه و. د هغه لباس او کالي به پخواني او ساده و او ټوټو ټوټو څخه به جوړ و او دومره زیګ و چې د هغه پر بدن به یې نخې پرېښودلې. په یوه روایت کې عبدالله بن مسعود څخه نقل شوی دی چې یوه ورځ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر یوه ټغر ویده شوی و او پر بدن بوستکی اثر او نخې جوړې شوې وې. کله چې راویښ شو نو ما د هغه د نخو پر ځای لاس تیر کړ او مو ویل نو څه به شوي وای که دیر ته اجازه تره کړې وای چې په دغه ځیګ ټغر مو څه شی غوړولی وای څو د هغه د ځیګوالي له اغېزو محفوظ شوی وای. پیغمبر اکرم فرمایل له دنیا سره زما څه کار، زما د دنیا مسل د هغه سورلی په شان دی چې دیوی ونې لاندې د څو شیبو لپاره درېږي او د هغه له سیوري څخه استفاده کوي او وروسته بیا چټک حرکت کوي او روانېږي او ونه په هغه ځای کې پاتې کیږي.
له حضرت عمر څخه په یوه ورته حدیث کې راغلی چې یوه ورځ د پیغمبر اکرم کور ته ورغلم، ومې لیدل چې په یوې زاړه بوری باندې ناست و او هغه ټاټ یا بوری پر هغه نښې جوړې کړې وې. د هغه خوراک هم له یوه موټی وربشه او ترې پرته بل څه نه و. نو ژړا راته راغله. پیغمبر اکرم زما ژړا سره ویښ شو او ویې فرمایل، ای د خطاب زویه ولی ژاړې؟ ومې ویل، نو ولی ونه ژارم، د خدای غوره کس ای او دا ستاسو خوراک دی، په داسې حال کې چې خسرو او قیصر په ډیرو نعمتونو کې ډوب دي. وی فرمایل، ای عمره، خوښ نه یې چې دنیا د هغو او آخرت زموږ شي؟ له خلکو سره د خدای د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چلند د احترام، درنښت، همدردی او حوصله په اساس و، داسې چې ځینو کافران د هغه بزرګوار په لیدلو سره او د هغه له روښانه سیرت څخه په خبرېدو سره مسلمان کېدل. په هغو کې یو کس اودی بن حاتم تائی دی، په خپله داسې وایي، له پیغمبر اکرم سره روان وم چې یوه بوډۍ ښځه راورسېده او پیغمبر اکرم یې له یوه ساعت هم زیات وځنډاوه. پیغمبر اکرم په موسکا او په اعصابو باندې په کنټرولولو سره هغه بوډۍ ښځې ته یې ځوابونه ورکړل، تر دې حده چې زما حوصله ختمه شوه او نور ستړی شوم. هغه بزرګوار په ډاډ منیده سره او سعیست سره له بوډۍ سره خبرې کولې. نو کله مې چې دغه حالت ولید، نو پوه شوم چې هغه حالت یو عادي حالت نه دی. د یو مشر ریاست هغه ته اجازت نه ورکوي چې دومره صبرناک واوسي. په تېره بیا که دروغجن او دوکه باز وي، هغه له دوکه ورکولو او دو مخی منافقت څخه نه تیریږي، خو دی دومره حوصله نندارې ته وړاندې کوي. زما د اسلام منلو علت دا و چې کله د پیغمبر کور ته وارد شوم، نو ومې لیدل د هغه د ژوند حالت ډیر ساده او له ښکلا پرته دی، تر دې حده چې په کور کې کوم فرش هم نه لري. یوازې د پسه یو پوستکی و چې زه یې ورباندې کچینولم او رسول الله مبارک په خپله پر خاورو کچیناست. دغه صحنه لومړنۍ صحنه باندې ټینګار وکړ او له ځان سره مو وویل چې دا څنګه کېدلی شي څوک دروغ وایي او خپل ظاهر جوړ کړي او د هغه ژوند دغه شان وي. دا آسماني مرام چې په عبودیت او بندګۍ او د هغه په توازو کې ریښې لري، ټولو سره یې چلند تکرارید. له شتمن او فقیر، لرونکی او نه لرونکی، مالدار او اپله پشه، ټوله او هر ډول خلک د هغه د توازو او خوشو بوی لیدلی او اوریدلی و. یوه ورځ له خپلو لاندې کسانو سره ناست و او خواړه یې خوړل. د هغوی ترڅنګ یو شمیر کوچنیانې ښځې تیرېدې او پیغمبر ته یې مخ واړوه او ویې ویل، ای د خدای پیغمبره، آیا تاسو هم له بندګانو او مریانو سره ډوډۍ خورئ؟ د خدای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موسکی شو او وفرمایل، ای شزه، پرتا او افسوس وی، لما لا زیاد بنده بل څوک دی. دغو له صداقت ډکو خبرو د هغو ابلپشو پر زړونو دومره اغیزه وشندلې چې له هغوی سرشیندونکي او تور او ښکلی مبارز جوړول چې حاضر و تر خپل ژوند پورې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په لار کې کلک ودریږي او ورسره مرسته وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د پیغمبر اکرم یو ملګری او صحابي ابن عمر د خرما په یو باغ کې چې د هغه خپل و خرما یې غونډول، په عین حال کې د ونې له پاسه یې پیغمبر ولید چې د باغ تر څنګ تیریږي. هغه غوښتل هغه بزرګوار د هغه په باغ کې قدم کیږدي څو د هغه باغ برکتناک شي، خو هیڅکله یې دا فرصت نه و ترلاسه کړی. پر دې اساس د پیغمبر اکرم په لیدو سره یې دا فرصت مناسب ولیده او هغه ته یې د بلنې د ورکو لپاره زر لونې راکوی شو او ځان یې کوڅې ته ورسوه. ابن عمر پیغمبر اکرم ته ور نږدې شو، ورته یې سلام وکړ او له هغه بزرګوار یې وغوښتل چې د هغه باغ او بڼ ته ورشي. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغه سلام ته ځواب ورکړ او باغ ته ورغې. د خدای رسول باغ ته په ورده دا سره له هغه خرما وو چې د هغه په شاوخوا کې پر ځمکه لیدلې وو څو خرما را واخیستل او تر خولې یوړل. ابن عمر هم ولاړ او د پیغمبر اکرم پر څیرې فکر کاوه او د هغه باغ ته د پیغمبر اکرم په ورتلو یې خوښي احساسوله. ناڅاپه پیغمبر اکرم له ابن عمر وپوښتل ولې په خپله خرما نه خوري؟ هغه چې د خدای د پیغمبر اکرم په لیدو سره هک بک پاتې شوی و نو ځان یې موړ لیده او ویې ویل، د خدای رسوله، خوړو ته حاجت نه لرم او وږی نه یم. نو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې خرما یې خوړل وفرمیل، نو ما ته ولې خوند راکوي او خورمې؟ ځکه چې تقریبا څلور ورځې کېږي ما خواړه نه دي خوړلي. البته پوشه که چې مې خوښتلی نو خداوند متعال ما ته د کسرا او د کیسر له سلطنته هم له لوی سلطنت راکوه، خو ما نه غوښتل او نه یې غواړم. اوس یو شمېر د ریسک او روزی له ویرې د یوه راتلونکي کال لپاره هم د اړتیا وړ شیان امبروي. ابن عمر د دوی په باب څنګه فکر کوي؟ پیغمبر اکرم بېله دې چې د ابن عمر د ځواب په تمه شي وپرمیل، دوی کمزور ایمان نه لري. بیا یې وپرمیل، د عمر زویا، ما د دنیا پر خزانې زړه نه دی تړلی او له شهوتونو او خوندونو پیروي نه کوم. په دې پوه شه چې حتی یو دینار او درهم او کوم کالی مهم نه دی ذخیره کړي. خداوند متعال د خپل هر یوه بنده لپاره چې وغواړي نور روزي پراخوي او د هر چا لپاره چې وغواړي محدودوي. خدای تعالی په هر څه دانا دی. ابن عمر په داسې حال کې چې د خدای د رسول د نورانی جمال په لیدو کې ډوبو، د پیغمبر اکرام د صادقانه خبره تر اغیز لاندې ورغې. هغه سره له دې چې فیصله یې کړې وه په هماغه شوبو کې چې له پیغمبر اکرم څخه جدا شي او له باغه د هغه په وتلو سره خپل مال اړمن او بېوزلو سره انفاق کړي او په دې لاره کې د پیغمبر اکرم پیروي وکړي، خو د خپلې روزۍ په فکر کې وو او په دې سبب خپه برخېده. هغه له ځان سره فکر کاوه، که زه داسې رودې ته مخه کړم نو ممکنه ده پر ما ژوند سخت شي. نو دغه دواړه له باغه نه وتلي چې د قرآن کریم د عنکبوت سورې له شپیتمه تر دوه شپیتم پورې آیتونه نازل شول او د هغه کس خفګان او اندېښنه یې ختمه کړه. خداوند متعال په دغو آیتونو کې فرمایي، او هغه ژوندی موجودات چې په خپله روزي نشي پیدا کولی، خدای دی چې دوی ته او تاسو ته روزي درکوي، او هغه دی اورېدونکی او دانام. او که ورڅخه په وپوښتئ، دغه اسمان او ځمکې چاره پنځولی دي او لمر او میاشتې داسې قرار او کنټرول کړي دي، نو حتماً به ووایي الله. نو بیا څرنګه پر حق سترګې پټوي او مخ ترې اړوي؟ خداوند متعال روزي چې د هر چا لپاره وغوړي پراخوي او د چا لپاره چې وغوړي نو محدودوي. خدای تعالی په هر څه باندې دانا دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دغه نننۍ مطلب وخت هم دومره و، نو په دې وجه موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د غزې پر وړاندې د نړۍ شرمیدلې وجدان.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم يم چې د فلسطین په غزه ترنګ کې ل نسل کوشي سره په مخامخې دا کې د دنیا شرمېدلې پېژدان او زمير پاکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګران دوستانو، د فلسطین د حماس غورځنګ د طوفان الاقصی عملیاتو نړۍ د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په هکله د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننه بسله. طوفان الاقصی عملیات په پوځي، کلتوري او ځان باندې د تکیې په اړخونو سره د فلسطینیانو د غصب شویو ځمکو او د چورتالان شویو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه وه. طوفان الاقصی عملیاتو دنیا د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په اړه د نړیوالې بې عزتۍ او د اختلافي او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننه وسله. د طوفان الاقصی د عملیاتو په رامنځته کېدا سره د دغو حملو کلتوري اړخونه سبب شول چې په دغو ډګرونو کې نوي مفاهیم رامنځته شي. د نړیوالې دا د کلتوري ځوړتیا په مقابل کې د مقاومت نړیوالې دل د طوفان الاقصی د عملیاتو یوه کلتوري بیلګه ده. د مقاومت نړیوالې دل او د اسرایلو د ماشومانو د وژونکي رژیم په مقابل کې د فلسطین د خلکو د جایزو مقاومتونو ملاتړ د سینوستي رژیم د جنایتونو په غندلو کې په ټولو لویدیځو هیوادونو، امریکا او په ټولو اروپایي هیوادونو کې په پراخو مظاهرو کې لیدلای شو. دغه لیدتوګی شته چې د طوفان الاقصی د عملیاتو د یوې بریا په توګه د مقاومت نړیوال کېدل د یوه نرم نړیوال انقلاب ګړندې کېدل دي.
د لویدیځو هیوادونو د تحقیقاتي مرکزونو په نویو مطالعاتو کې داسې شواهد او نښې نښانې وړاندې شوي دي چې ښودنه کوي د فلسطین په غزې تړانګې کې د انساني غمیزې رامنځته کېدا د نړۍ ملتونه د فلسطین په مسلې کې له ملتونو وراخوا کړچار غوره کولو ته ورکاژلي دي. په همدې اساس ملتونه له خپلو حکومتونو څخه په خپلواکه ډول صهیونیست رژیم د فلسطین په غزې تړانګې کې د انساني غمیزو د رامنځته کولو په دلیل وغاند. په فلسطین او ټول اسلامي دنیا کې د مقاومت په هیر توانېدلې بیلابیل ملتونه د انساني ارزښتونو د اساسي چورلیزونو ګیر چاپیر راغونډ کړي. په بیلابیلو هیوادونو کې د ولسي غبرګونونو زیاتېدل سبب شول چې د دوی حکومتونه هم په غزې تړانګې کې د صهیونیست رژیم د نسل کشۍ او د جنګي جنایتونو په موضوع کې د عمومي افکارو د دوام په وجه له چوپتیا غوره کولو خارج شي. په غزې تړانګې کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو او د فلسطینیانو د نسل کشۍ څخه د کرکې په څرګندولو کې د دنیا د ملتونو ولولې ته په پام سره د نړۍ رسنۍ هم ونه توانېدلې په دې اکله بې تفاوته ووسي. د امریکا او د نړیوال صهیونیزم تر سلطې لاندې رسنیو یوازې د غزې د جنګ په اکله د خلکو په غبرګون او د مظاهرو په منعکسه کولو کې بسنه وکړه. په نړیوال ډګر کې یو شمېر مطرحو او پیژندل شویو رسنیو په دې اکله دریز غوره کړ.
دوستانو، د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د فلسطین د غزې تړانګې د جنګ او د اسرایلو د جنایتونو په هکله لیکلي د بې عزتۍ خبره ده چې لویدیځو هیوادونو د فلسطین د غزې تړانګې د ملکي وګړو په وژنو کې د اسرایلو لپاره اسانتیا رامنځته کړې او د ځان د دفاع د حق له دروغو تر ډک نوم لاندې د سینوستي رژیم په نامتناسبو اقداماتو باندې د تایید ټپه وهي. هغه څه چې نن ورته ضرورت لرو د غزې د جنگ پای ته رسیدل دي، خو اسرائیلو د دغه جنگ ختمېدل ناممکن کړي. د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې د غزې په جنگ کې د اوربند د ضرورت په هکله په یوه راپور کې د اسرائیلو لخوا د غزې تړانګې د څو د پاسه 1300 خلکو په شهادت رسیدل ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د فلسطین د غزې تړانګې خونړیو پیښو د قاعدمند نظم او د نړیوالو ارزښتونو د ادعا کوونکو په توګه د لویدیځو هیوادونو حیثیت ته ستر ګوزار ورکړی دی او دا حیثیت به زر احیا نشي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د سایونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزې تړانګه کې له اوربند سره په مخالفت کولو چې د هغه د جنگ غواړي او د افراطي کابینې غوښتنه ده په قدرت کې د خپل ځان د پاتې کولو لپاره هڅه کړې. د انګلستان ګارډین ورځپاڼې د خپل راپور په پای کې اعتراف کړی چې د بې عزتۍ خبره ده چې په لویدیځو هیوادونو کې سیاستوالانو او چارواکو د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو پر ضد ټول اقدامات تایید کړي دي. حتی که چیرې اسرائیل د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته د غچ اخیستلو حق ولري، دغه انتقام او غچ اخیستل باید په پراخه سویه د بیګناه ملکي وګړو د وژلو سبب نشي.
د فلسطین په غزې تړانګې کې د اسرائیلو د جنگي جنایتونو په موضوع کې د لویدیځو حکومتونو په بې عزتۍ او چوپتیا کې د پام وړ او جالب ټکی اوربند ته د اسرائیلو د مجبورولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکلو په ویټو کولو کې د امریکا رول دی. امریکا تیرونې د غزې تړانګې د جنگ له پیلېدا وروسته د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د الجزایر هیواد د وړاندیز شوي پریکړه لیک مسوده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلس غړیو د الجزایر هیواد لخوا وړاندې شوي وړاندیز پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، خو امریکا دغه پریکړه لیک ویټو کړ. برېټانیا هم په غزې تړانګې کې د اوربند د ټینګولو لپاره د الجزایر وړاندیزي پریکړه لیک ته سپینه رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیلډ مخکې ګواښ کړی و واشنګټن غواړي د فلسطین په غزې تړانګې کې اوربند ته د اسرائیلو د ژمن کولو په هکله د پریکړه لیک مساویده یو ځل بیا ویټو کړي. هغه په یوه مسخره کوونکې ادعا کې وویل د پریکړه لیک تصویب د لکولای شي د جنگونو د بندولو لپاره د امریکا د قطر مصر او د اسرائیلو ترمیاز خبرې اترې تر اغیز لاندې راولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیلډ دا وکړه یوې موافقې ته رسیدا پرته چې پکې د حماس غورځنګ لخوا د ټولو اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو پر ضرورت باندې ټینګار شوی وي، له قید و شرط پرته او سمدستي د اوربند غوښتنه پایداره سوله ځان پسې نشي درلودلی.
دوستانو، د فلسطین په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره د وړاندیزې شوي پریکړه لیکونو په هکله د امریکا له دریم ځل ویټو کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل د امریکا ویټو کول غلط پیغام ورکوي او د فلسطین د غزې تړانګې حالت له خطرناکې سوي ته رسوي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي د فلسطین په غزې تړانګې کې له اوربند سره د امریکا مخالفت د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د وژنې د دوام له اجازې ورکولو سره هیڅ تفاوت نه لري. روسیې د امریکا لخوا د اوربند د پریکړه لیک له ویټو کولو وروسته واشنګټن د فلسطین په غزې تړانګه کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو په عامې وژنې کې شریک بللی او هغه یې غندلی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون د دایمي استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي امریکا د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون چې په غزې تړانګ کې له خلکو سره د مرستې لپاره هڅه کوي، د ماشومانو او د ښځو په ګډون په زرګونه ملکي وګړي په مرګ محکوم کړي دي. د ځینو قوانینو، نظم او د ډیموکراسۍ، د بشري حقونو، سولې او د امنیت په هکله ښکلي خو له منځته شي ډېرې خبرې کولی شو وویل، خو نن سبا د دغو خبرو په حقیقي ارزښت پوه شوي یو، ځکه چې امریکا غوره وګڼله د اسرائیلو په وحشانه اقداماتو کې شریکه پاتې شي.
د الجزائر دایمي استازي عمر بن جامي د خپل هیواد د وړاندیز پریکړه لیک د مسودې په اکله داغي نکړه. امنیه شورا ته د وړاندې کړې شوې پریکړه لیک مسوده د بشر دوستانه اوربند او د غزې تړانګې ټولو سیمو ته له کوم خنډ پرته د مرستو د رسولو غوښتنه کوله. عمر بن جامي وویل دغه مسودې د غزې تړانګې د خلکو په زور له کډوالولو سره د مخالفت کولو او د غزې تړانګې په اکله په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې حکم ته د پایبندۍ کولو غوښتنه کوي. دې ته په پام سره چې په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې د حکم د صادرېدا یوه میاشت تیریږي خو په عمل کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی او اوس وخت را رسېدلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل مسؤلیت باندې عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د الجزایر استازي عمر بن جامی ټینګار وکړ دغه پریکړه لیک ته رایه ورکول د فلسطینیانو د ژوند د حق ملاتړ ګڼل کیږي او ورسره مخالفت کول د فلسطین د غزې تړانګې په خلکو باندې د لوږې د ورتپلو په معنا دی. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې مشر اګنیس کالامار د امریکا لخوا د فلسطین په غزې تړانګې کې د اوربند لپاره د وړاندیزې پریکړه لیک ویټو کېدا ته په غبرګون کې وویل امریکا د ملکي وګړو د کړاوونو د وړاندې د خپل سخت زړې بې پامۍ نندارې ته وړاندې کړه. هغه وویل امریکا په بې عزتۍ سره له خپلې ویټو څخه وسلواله استفاده وکړه او د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو لپاره یې خپل اعتبار او وس کمزوری کړ.
دوستانو د مرستو رسولو نړیوالې مؤسسې ایکس فام د فلسطین په غزې تړانګه کې د اوربان په هکله د الجزایر پریکړه لیک د ویټو کولو په هکله د امریکا په اقدام نیوکه وکړه او هغه یې د بشري حقونو په چارو کې د واشنگټن د اعتبار په تابوت باندې بل میخ وباله. د ایکس فام مؤسسې مشر ای بی مکسمین ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قانون پر اساس د نړیوال نظم او د بشري حقونو د ملاتړ په هکله په خپلې ادعا باندې د عمل کولو لپاره بل فرصت له لاسه ورکړی. البته په غزې تړانګه کې د اسرائیلو د جنایتونو او د فلسطین د زرګونو بې دفاع خلکو د وژنې په هکله د لویدیځو هیوادونو د چوپتیا په اړه باید پام وکړو چې د اکثرو لویدیځو هیوادونو خلک د خپلو حکومتونو په پټه دریځونه لري. په غزې تړانګه کې د سینوستي رژیم له جنګي جنایتونو او نسل وژنې سره په مخامخېدا کې د لویدیځو حکومتونو له خیانت څخه ډکه چوپتیا به د دوی لپاره یو ډول تاریخي بې عزتۍ له ځان سره ولري. په تېره بیا دا چې دغو لویدیځو هیوادونو تل د انساني ارزښتونو او د حقونو د دفاع ادعا کړې ده، خو د فلسطین په غزې تړانګه کې د اسرائیلو جنایتونو او د فلسطینیانو په عامې وژنې کې له سینوستي رژیم څخه د امریکا او د اروپایي هیوادونو تړونو یو ځل بیا ثابته کړې چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو ادعا له دروغو پرته بل څه نه ده.
ډیری ستمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د تاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
تلپات خوشبوی گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرامونو یو نوې لړۍ ستاسو په خدمت کې
وړاندې کوو چې پکې به د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای بیانات ستاسو په خدمت کې پیش کوو. د دې لړۍ په لومړي پروګرام کې د لمونځ روح ته د پاملرنې د ضرورت په اړه له تاسو سره غږیږو چې پکې په دې ټکي تأکید شوی دی چې هغه لمونځ چې اسلام، قرآن مجید او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سپارښتنه کړې ده، دا سلمونځ دی چې بدن او روح دواړه یې کامل وي. یه وقت انسان لمونځ ادا کوي لکه د ورځنیو نورو عادتونو په شان مسواک وهو او ورزش کوو، دغه شان په وخت لمونځ هم کوو، خو کله داسې نه وي. انسان لمونځ کوي په دې احساس سره چې غواړي د خدای پاک په درگاه کې حاضر شي. دا یو بل شان لمونځ دی. موږ تل د پاک خدای په وړاندې حاضر یو، که ویده یو، که ویښ یو، غافل یو، په ذکر لګیا یو، خو یو داسې وخت هم وي چې اودس کوئ، ځان پاکوئ، ځانونه آماده کوئ، د بدن په پاکۍ سره، د جامو په پاکۍ سره، د اودس او غسل په معنوي پاکۍ سره د عالمینو د پروردګار خدمت کې حاضریږئ. موږ په پکار دی په لمانځه کې داسې یو احساس ولرو چې د خپل پروردګار په خدمت کې حاضر شوي یو. عرض مو وکړ چې پکار دی په دې حال سره لمانځه ته داخل شو. ځان باید د خدای پاک په وړاندې احساس کړو. پکار دی په لمانځه کې مخاطب ولرو، او که نه یوازې دا چې له کلماتو او حروفو نه جوړې څپې په فضا کې خپرې کړو، نو دا بیا هغه څه نه دي چې له موږ غوښتل شوي دي. مثلا داسې وایو چې الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او څپې خپرې کړو. همدا الفاظ که په ښه قرائت سره هم ولولو، خو که په بې پامۍ سره وي چې بیا هم هغه په هوا کې د غږیږو څپو خپرول دي، دا هغه څیز دی چې له موږ غوښتل شوي دي. له موږ غوښتل شوي چې د نمانځه په آل کې خپل زړه د پاک خدای درگاه کې وړاندې کړو، له خپل زړه څخه خبرې وکړو، له خپل زړه سره خبرې وکړو. دا مهمه چاره ده. د لمانځه د ترویج په حالت کې په هغه لمانځه کې چې خپله موږ ادا کوو، هغه لمونځ چې نورو ته یې ورزده کوو، د لمانځه د روح دې ټکي ته په کار دی پاملرنه وکړو. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم.
Թեհրան նախոսում Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։